لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وبل. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي، د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورشتونه د وبش کسانو د مړینې د 115 کسانو د شوبدېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړ، او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د کیف د نایلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موشي سوای چی په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته سوی ده.
Coming down from over 200,000 hectares.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین
کشته. هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلې 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشه یي مواد ولې پر مسانه ناوړه غیزی کوي، په دې اړه مول ډاکټر کول اصغر شریف یار سره مرکه کړي.
د معتاد نه فاسکه تشنیتیزی هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنیتیز سوخت او د مسانې د پړسوب او د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
لیکنی اولادونه لرم په کور کې اته کاسې یو ګرد ما لاسته ګوري نو چې رښتیاس دا اوس لاړم په مسجد کې مونږ وکی وړې مې ځاګه مو کې مال خدای واس دا بچانو مې وژږي اکورې ودان بس په لوخ نو سا غونې را ټول سکول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نور مې هر ورځ وایي په نن خبر کلاس نور بات کړ اوس به څه خبره کې مستری ده
خو ډیر بد کار سوای دی
رښتیا هم چې ډیره بده پیښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سخت کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکتار څخه تر 0 هکتارو پورې راکته سوی ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونه یي سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 0 هکتارو لږ مځکې کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپورې پروسش کړ د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، په پر بنسټ یې په وروستو کال په افغانستان کې په 2,03,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه چې له دې جملې څخه 1,06,000 هکټار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د لسیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خو دا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
It's a significant action.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له خوا خبرې سوي شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 1.5 ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې هلته په تیرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت 0 سوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د لسیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو، غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل سوی. په ځینو ولایتو کې هغه هم د وزارت دخلې ټیمونه ورغله هغه ټول تخریب کړل. البته وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی د موبایل دوه چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنې په ایچ جی کې هم د کوکنارو کښت نه دی پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګرو ملتونو د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 2,000,000 افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللې او دی یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبې ورځې په ماښام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږکال یې د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږکال په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډېر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډېره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی.
موږ بیا هم په غرسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او کاچاک په برخه کې ځینې پیسدي ښودلې دي چې اتیا او نوي پیسده د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او کاچاک کچې صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از دو دهه بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلې 99 سلنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 150 ولایتونو کې 3000 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سر خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې یا حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې کسته سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په فیفونو کې ډب شي او پیفونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنه کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیفونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکې څاڅکې بهر ته وځي او کسته د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کاستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د موتاد نه څاسکې تشو امتیاز هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مسانې د پړسوب د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولې پر مسانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه یي مواد ځکه په مسانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدر توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپای شکم ورته وایي چې مثلا کاغه طبي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړېږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی، مورفین دی، پیټرډین دی، ټرامادول دی، دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مسانې کومې معاصرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مسانې ته راځي او بالاخره د مسانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار دغه کوي، د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو طبعاً چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنډ شي نو څنګه کېږي خوسا کېږي. دا هم چې کله په مسانې کې ډد کېږي یا په پاس په پیپونو کې ډد کېږي یا په ګردو کې ډد کېږي، په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مسانې د تخریب د مسانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي. بل دا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین، امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشه، دغه چې دي بیا دغه د معاصرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي، یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکې په خپل سر باندې ځي. په دې وجه باندې نشه یي مواد چون زهر دي مسانې باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانې ناروغي درلوده نشه یي مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نورې بندشي ناروغۍ یا کاڼي ولري هغوی دپاره نشه یي مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشه یي موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مسانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشه یي موادو په واسطه د مسانې پوهې یا ماسرې بندیږي ټټ کېږي د تیږې د نه غورځېدو سبب کېږي او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتېږي او میکروبو ته لازمې نه مساعدېږي. په نتیجه کې د مسانې تکلیف نور هم زیاتېږي د مخدره موادو په استعمال سره.
د مسانې هغه ناروغي چې د نشې له امله راپیدا شوې وي آیا د نشې له پرېښودلو سره ښه کېږي او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشه یي موادو په ترک سره بالکل د دې مسانې تکلیف ښه کېږي، او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبي حالت نور ولري نو بیا ښه خبره دا ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوژیست مراجعه وکړي تر څو پورې ښه تداوی وشي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله دی دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولی او د سوال په پیسو یې ګزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا پنځه لس کاله کېږي چې زه مخالفه وایم. اول سر مې بس چرسه شروع کړه، د چرسه مې شروع کړه، لکه رار بیا څښه شوله، څښه سه بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګرده سکوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مابس کې، نو جوړ شولم هلته خو نه فیدا کېدله. دغه ځای چې رایله شولم رالم په راته خو سر کور مې بیا تلیا دی. نو په لوی اخته راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس تللم دلې مې کار کوي، د ذکرالم بالا ځوان راته ونیول څه دلته کرار کرار راتللم. اوس بیا پخته سویم، بیا معتاده سویم. اوس په پوډروم به تخته شولم، په کښېم به تخته شولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدې ده غواړې، که د لسې ده غواړې، مقصد پیدا کېږي. نه کوچني اولادونه لرم، په کور کې اته کس یو ګرد زما لاس ته ګوري. نو چې رښتیا نو دلته زه راغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه، نو خو اته کس چې بس نه سم چلولی چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په دا مسجد کښې لمونځ وکړي، وارې مې ډغم وکړي، مال خدای وس دا بچیانو مې وږي دي. کور یې ودان بس یو څلوېښت دوسه غونډۍ راټولې شولې. نو ډوډۍ مې پرانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دا غذا بخته یم، نو الله دې مونږ نه خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما ده بچیان پسې دي. نو ډېر تریخ یم، نو الله دې بس دې خلاص کړي. دوی اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو. بس تر دغه خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی، په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، په دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسه. ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خوري مېلمانه غواړې؟
و ولې نه غواړو، راځه خدای دې راوله.
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړې.
راځه راځه، نه دې داړې.
چېغه ورک شې.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوري، په خیر
څنګه
یې؟ جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل د خدای دی، عجیب ښه دی، اولادونه دې جوړ دي.
شکر دی خدای فضل ده. راځه راځه خوري، دلته په دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنه، ما د یوې خبرې لپاره راغلی یم، ژر بېرته ځم.
د کومې خبرې لپاره راغلی یې؟
ما غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کښې دی؟
هو په کور کښې دی. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له حاجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به.
خورې خدای دې خیر کړي، څه دې ورته ویل؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام.
خورې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوټرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره سر خرڅ کړه، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یادې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې هېڅ هم نشته، د سر پوړنه یې هم ځکې خرڅ کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګلاسونه ور مات کړه، اوس به شفاخانه کښې بسترې ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب ته خو د کلي مشر یې، دا به تر څو پورې د خلکو لورې په ژوندنې په اور کښې سوزل کېږي؟ ته خو هم د یوې لور پلار یې.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوښه شې جرګه پیل کوله خیره
ورونو تاسو چوب شې چې یاسین خان څه وایي
زه زمونږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نور مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل
کور د اباب خان صاحب خیر
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي
حاجي صاحب ته خو خبره چې زمونږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي او د کلیوالو ژوند یې ډیر تریخ کړی دی
او خان صاحب بیخي خبر یو پرون اکام خپله میرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی مشرانو تاسې وست دغه سنه ده
بالکل
انده
بس بس کوشم چې زمونږ استاد ټولو درد یو ده
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې باندې څوک باندې کوکنار کوي او نه باندې شی مواد خرڅي ستاسو هغه پریکړه یاد ده
او خان صاحب یاد مو ده ولې مو نه ده
خو نن پر یو بل مشکل باز کو
په کوم مشکل باز کو خان صاحب
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازابخته خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفې
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمن وهی په نشو یخته کوي
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي دا غو علاج به هم کو خو باید د معتادینو له لاسه یې خزی او ماشومان تبه نشي
زم دغه خبره کوم مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپل خزی تلاقي کړي او یا یې په نشو یخته کړي دي وهله او ټکول خو یې لا پرېده
خان صاحب د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم ده ماشوم څه ګناه لري
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي ځکه چې کور په ښځه ودان دی
وو دا خو بیخي سمه خبره بیخي دقیقه خبره ښه یاسین خان استاد څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو آیا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي سمه ده زمونږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان
سے وہ ہمارا
آرمان می